السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې صفی الله ستانګ زایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری پروګرام ته خرغلاست وایم نن چهارشنبه ده د سهار غوي یو دیرشمه د می شلمه په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دې موندنې ښیي چې طالبان او د هغوی ملګري تروریستي ډلې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې د غوڅ اکثریت عاملین دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په جلا پیښو کې د دې هیواد اوه سرتیري وژل شوي دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سرته کې د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې شل طالب جنگیالي وژل شوي دي. په پروان او خوست ولایتونو کې بیګا په جماعت او دینی مدرسو باندې په بریدونو سره یو لس کسان وژل شوي او ګڼ نور ملکیان ټپیان دي. په هرات کې تر 200 زیاتو ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو اعتراض کړی او د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد حکومت ته امر کړی چې یو شمېر پاتې محدودیتونه لیرې کړي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې شل طالب جنگیالي وژل شوي دي. دغه وزارت د ویان مرستیال فوادمان پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل دا جګړه ماران پرون د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وژل شوي.
ولسوالۍ چهاردره کندوز د یک ضربه هوایی 23 تن از طالبان یک موضعشان
د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې په یوه هوایی حمله کې درویش طالبان وژل شوي او یو لوی شمېر وسلې او مهمات له منځه تللي. طالبانو د خپلو درویشتو وسلوالو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. په کندوز ښار کې پرون یوه درانه چاودنه هم شوې چې پکې د یو پولیس په ګډون دوه کسان وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. دا چاودنه څو ساعته مخکې له هغه وشوه چې د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد کندوز ته سفر وکړ. ښاغلي خالد د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف دغه ولایت ته تللی و. د پروان امنیتي چارواکي وایي د یو جماعت پر دینی مدرسې په حمله کې اته کسان وژل شوي دي. د پروان د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ مرکز قمندان الوزی احمدي ازادي راډیو ته وویل ناپیژانده وسلوالو پرون د روژه ماتي پر وخت پر دې جماعت حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ کسان ټپیان شول. د په وینا دا پیښه په خلزای کلی کې شوې.
همه کسا از درس میخونه مادر بین شکیدات
هغه کسان چې درس وایي او د راپورونو په اساس په دوی کې ځینې طالبان دي خو تر اوسه دقیق معلومات نشته. ټپیان او وژل شوي مو انتقال کړي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملي امنیت ځواکونو نه ملکیان په دې جماعت کې وژلي. افغان چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړي. په خوست کې بیګا وسلوال بریدګرو پر لمونځ کوونکو ډزې کړي چې په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي او یو بل ټپي دی. دا خبره د خوست والي ویاند طالب منګل ازادي راډیو ته وکړه.
نن شپه 9 بجې د خوست ولایت صبری او یعقوبی ولسوالۍ اړوند ګورشکو کلی کې وسلوالو بریدګرو پر ملکي خلکو باندې ډزې کړي چې له امله یې درې تنه شهیدان شوي او یو تن ماشوم چې دی هغه ټپي شوی چې ټپي روغتون ته انتقال شوی دی. د پیښې په اړه په ساحه کې جدي پلټنې پیل شوي دي.
د خوست امنیه قمانداني وایي دا کار د وسلوالو طالبانو و ځکه وژل شویو کسانو د دولت ننګه کوله خو وسلوالو طالبانو په خپله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خوست دا وروستۍ څو اونۍ د څو پیښو شاهد دی چې تر ټولو لویه بېلګه یې د مې پر اتمه دغه ولایت د امنیه قمانداني د قمندان جنرال سید احمد بابازي وژل کېدل دي. په هرات کې تر 200 زیاتو ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو اعتراض کړی دی. دوی پرون وویل له دې سره چې د کرونا وایرس د ناروغانو د درملنې پر مهال له خطر سره مخ دي درې میاشتې کېږي چې معاش یې نه دی ورکړل شوی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هرات د روغتون د عاجل پاملرنې د برخې ډاکټر عبدالرؤف رحیمي ویلي له حکومته تمه لري چې معاش پر وخت ورکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت مرستیال ویاند احمد توحید شکوهمند د هرات ولایت د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو په معاش کې ځنډ تایید کړی خو د دې لامل نه دی ویلی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې شکوهمند زیاته کړې دغې ستونزې ته د رسېدو لپاره کار پیل شوی. هرات له هغو ولایتونو دی چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر پکې زیاد ده. تر سه شنبه پورې په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 2650 راپور شوی. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد حکومت ته هم امر کړی چې یو شمیر پاتې محدودیتونه لیرې کړي. دا محدودیت د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پر کسب او کار وضع شوی. د سترې محکمې په امر کې هغه لوی پلورنځی او د کسب او کار ځایونه شامل دي چې د شنبې او یکشنبې پورې تړلي وو. ستری محکمې ویلي د شنبې او یکشنبې په ورځو د کسب او کار د مخنیوي لپاره مناسبه توجیه نشته. د معلوماتو له مخې پاکستان د کرونا وایرس 15,000 مثبتې پیښې او د دې ویروس له کبله 960 مړینې لري. خو د بشري حقونو د څار ادارې ویلي په کرونا وایرس د اخته کسانو واقعي شمیر تر راپور شویو زیات دی. او د روغتیا نړیوال سازمان کرونا وایرس ته د نړیوال غبرګون پر بې پري او خپلواکې ارزونې توافق کړی دی. په دې کې به د ملګرو ملتونو د دغې ادارې ارزونه هم شامله وي. دا لایحه د سې شنبې په ورځ د مې په 19 نیټه تایید شوه او له مخې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي غوښتنه شوې چې ژر تر ژره دا ارزونه پیل کړي. له دې سره به کرونا وایرس ته پر نړیواله کچه د روغتیا نړیوالې ادارې غبرګون او تجربې وڅېړل شي. دا لایحه اروپایي ټولنې د 100 هیوادونو په استازیتوب وړاندې کړې او له روغتیا نړیوالې ادارې غواړي چې د ویروس سرچینه وپلټي، انسانانو ته د انتقالېدو لامل وڅېړي او همداراز دې په نړۍ کې د کرونا وایرس پر ضد واکسینو او درملو ته پر وخت لاسرسي ډاډ ترلاسه کړي. امریکا د ملګرو ملتونو د روغتیا پر نړیواله اداره سخت انتقادونه کړي چې ګواکې د کرونا وایرس په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. په ټوله نړۍ کې نږدې 15 میلیونه کسان په کرونا وایرس اخته شوي او په دې ویروس اخته 3,10,000 کسان مړه دي. ازادي راډیو ته مو بیا هم زه خره غلاست وایم. د ازادي راډیو خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.org کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې په پروان ولایت کې په یوې دینی مدرسې د حملې په اړه باندې تاسو ته تازه جزئیات درکوو. هلته بیګا دینی مدرسې باندې ناپیژاند وسلوالو حمله کړې چې په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي او 6 نور هم ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دوی موندنې ښیي چې طالبان او د هغوی ملګري تروریستي ډلې په افغانستان کې د ملکي مرګروبلې د غوڅ اکثریت عاملین دي. ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم له طالبانو غواړي چې سوله وکړي.
ما امیدوار هستیم که طالبا بهانه جویی را تمام کنند و دیگر بهانه جویی نکنند و از جنگ دست بکشند. واقعا نشان دادن که سلام میخواهد.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په جلا پیښو کې د دغه هیواد 2 سرتیری وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. او په غزنی کې دکانداران شکایت کوي چې کاری په ټپه درېدلی خو بیا هم کرایه ورکوي او مالیه پرې وضع کیږي.
په موږ پسې مالیې روانې دي، کرایې راپسې روانې دي، موږ دوکانونه بند دي. ته باور وکړه چې موږ دوکانداران دونه یو څه نه لرو چې د کور مصرف پوره کړو. موږ ته یا کرایې رامعاف کړه یا مالیات رامعاف کړه.
ازادي رادیو تخوګي سره زو لمړی مطلب ته بیګا په پروان ولایت کې په یوې دینی مدرسې باندې ناپیژاندو وسلوالو حمله کړې ده. د پروان د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ مرکز قومندان ازادي رادیو ته پیښه تایید کړې وه او ویلي وو چې یو شمیر ملکیان وژل شوي او ټپیان دي. د دغه پیښې د تازه جزئیاتو لپاره ورزو پروان ته د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش دغه پیښه تعقیب کړې او تازه جزئیات را پیدا کړې دي. هنایش ته ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. تازه انکشافات څه دي په دغه قضیه کې؟
زیان سلام وړاندې کوم جناب سنګزی صاحب او تور اوریدونکو ته. هم دارنګه چې تاسو وویل په پروان ولایت خلزایی په سیمه کې د پیښه ترسره شوې ده چې ماقام هغه کسان چې د خلزایی اوسیدونکو چې په روژه ماته کې په دې مدرسه کې چې یو مسجد دی هلته را ټول وو. هلته دوه موټر چلوونکي چې یو کراچه او یو کورولا وو هغه موصلوال کسان په هغوی برید کړی ده چې په دې پیښه کې اوس موږ سرچینې سره چې اړیکه لري هغوی وایي چې لس کسان شهید شوی ده او پینزل شپس لس کسان هم تپیان ده شپس لس کسان تپیان ده او دا پیخه تروس د مددی مسئله تا فغال نده خیسته یا او امنیتی منابی از دیر دوتا ویلی ده چه دا اتیرانه که وی چه دا پیخه ده چالو خانه شوی ده اوس خلکو دیر اندیخنه لری اغوی دا چول شوی ده د خپل جنازو د تصمیم لري او آمادگی لري چې هغه کابل وړي دا جنازو چې په دې اعتراض د پاره چې د دې کله امنیت د حکومت باید د دې کله خریه کې د دې سیمه کې باید امنیت ونیسي.
تاسو ویل چې چا یې مسؤلیت تر اوسه پورې نه دی منلی، نو خلک څه وایي؟ خلک څوک ملامتوي؟ دوی څوک یې کتلي دي؟ آیا پیژندلي دي څه رقم خلک وو چې په دوی باندې حمله کړې ده؟
د ازادي راډیو د ازینی سرچینی د پروانه مې کمانډان هارون مبارز ازادي راډیو ته دا اوس وویل چې هغه یې تلنه نشه روشانه تلوي چې شوی نه ده چې د حمله کوونکو نه دا هغه یې چې حمله کړې ده نه کېده د چا له خوا شوی ده. خو خلک وایي د ازادي کلی امنیت په مخ کې هم هغه سم نه وو، په دې خاطر هغوی شکایت لري او د دوی ستونزه وایي همدا دی چې باید د دې هغوی امنیت باید روښانه شي چې ولې داسې د امنیت ټینګ نه دا کې دا سیمه نه لري او تر اوسه روښانه نه دی. او
دا خلزای کوم ځای کې ده؟ تاسو ویل چې امنیت په خو هم خراب و، خلزای سیمه کوم ځای کې ده؟
بالکل په پروان د مرکزی ساحاتو دی، د چاریکار نه نږدې ده او د بلسوالی کې مربوط نه ده، دا د مرکزی سیمه ده.
ښه سمه ده، ډیره مننه کوم احمد حنایش د ازادي راډیو خبریالو له پروان له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې د پروان ولایت د مرکز چاریکار اړوند په خلازای کلی کې بیګا ناپیژاند وسلوالو چې په دوو موټرونو کې وو په یوې مدرسې باندې چې هلته روژتیان راټول او روژه یې ماتوله ډزې کړې دي او د روژه ماتې په وخت او د تازه راپورونو په اساس لس کسان په دې پیښه کې وژل شوي او شپاړس ټپیان دي. څېړنې روانې دي چې چا دغه برید کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دوی موندنې ښیي چې طالبان او د هغوی ملګري تروریستي ډلې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې د غوڅ اکثریت عاملین دي. دا وروسته له هغه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې په یو راپور کې ویل طالبانو په اپریل میاشت کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله ملکیانو ته 15% او افغان حکومتي ځواکونو ته 80% زیاته مرګ ژوبله اړولې. په داسې حال کې چې طالبانو د یوناما راپور رد کړی، افغان حکومت یو ځل بیا له دې ډلې غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. اخو د سیشن می پرس په یو اعلانې توګه خبره شوې راپور کې د امریکا دفاع وزارت عمومي سرپلټون کې د دې هیواد کانګرس ته ویلي که څه هم امریکا له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړي خو ځینو پیښو پوښتنې راپورته کړي چې آیا د سولې بهیر به عملي شي که څنګه. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې په افغانستان کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې غوڅ اکثریت مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی. د ملي امنیت شورا د دفتر په اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ خپره سوه راغلي چې طالبان پر ملکیانو په حملو کې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه لاس لري. د اعلامیه له مخې په افغانستان کې د 2020 کال په اپریل میاشت کې طالبانو 141 ملکي وګړي وژلي او 215 نور یې ټپیان کړي دي. دا وروسته له هغه چې د سه شنبې په سهار په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما راپور خپور سو چې له مخې طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکي مرګ ژوبلې مسؤل بلل سوي چې د تیر کال د دې میاشتې په پرتله 15% زیاتوالی شي. د دې ادارې په وینا په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکي وګړو تلفات راجې سوي دي چې د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله 80% زیاتوالی شي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي دغه ډله د یوناما راپور ردوي او دا د افغان حکومت تبلیغات ګڼي. خو افغان حکومت وایي چې له امریکا سره تر موافقې له لاسلیک مخکې او وروسته طالبانو تاوتریخوالی انتخاب کړی او له افغان حکومت سره یې له مخامخ خبرو تر ننه پورې ډډه کړې ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان حکومت د سولې مذاکراتو ته چمتو دی او له طالبانو غواړي چې ورته اقدام وکړي. ده ویل
امیدوار هستیم که طالبان بهانه‌جویی
تمام کړن و دغه بهونه
موږ هله لرو طالبان نور پلمې جوړ نه کړي او لتاو تر خالي لاس واخلي په واقعیت کې ښکاره کړی چې دوی سول غواړي ځکه څو موده مخکې په قطر کې له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه خو افغانان داس تاثر اخلي چې دوی برعکس د موافقې تر لاسلیک وروسته تاو تر خالي زیات کړي صدیقی زیاته کړه چې اوس وخت مسؤلیت طالبانو ته راجع کیږي چې آیا دوی سوله غواړي که جګړې ته دوام ورکوي د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا وایي چې د ستونزې حل د دوحې د موافقه لیک په عملي کولو کې دی چې د طالب بندیانو تر راخوشي کېدو وروسته بین الافغاني خبرې پیل سي په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت د دې هیواد کانګرس ته په یوه راپور کې ویلي چې طالبانو له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته تاوتریخوالی لا زیات کړی دا راپور د جنوري له لومړۍ نیټې د مارچ تر 23 نیټې پر موده متمرکز دی او د سه شنبه په ورځ په علني توګه خپور سو په دې راپور کې راغلي چې طالبانو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر وړاندې تاوتریخوالی کم کړ خو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې حملو ته دوام ورکړ او امریکایي ځواکونو د طالبانو د حملو پر وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی د راپور له مخې امریکا بیا هم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر له 14,000 څخه 8,600 ته کم کړی
آزادی خبری مجله اوری
آزادی رادیو ته غوږی است اوس هم د افغانستان په اړه د لویدو زمدباتو تبصری ګانو نړیوالو رسنیو د افغانستان او طالبانو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په هغو وروستیو څرګندونو تبصری کړي چې د ټویټر له لارې کړي دي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشارې ویلي ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې په ترڅ کې د پیل له وختونو پرته نور هیڅکله رښتیا د ګټلو لپاره جګړه نه ده کړې د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د پوځي هڅو په اړه دا کلي بیان په داسې حال کې ورکوي چې دا مهال زرګونه امریکایي سرتیري لا هم افغانستان کې خدمت کوي او کله ناکله دغلته د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې مري له بریتانیا خپرېدونکې انډیپندنت ورځپاڼې هم په همدې اړه یوه لیکنه کړې او په یو برخه کې د امریکا د سنا د یو پخواني سلاحکار ریچارډ فونټاین چې اوس د نوي امریکا امنیت په نوم د څېړنیز مرکز مشري کوي له خولې وایي هر څوک چې وایي موږ د ګټلو لپاره جګړه نه ده کړې دا به ورته سخته وي چې د اوباما په دوره کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو سپیناوی وکړي کوم سرتیرو چې افغانستان کې د طالبانو پر ضد ډېر جدي عملیات وکړل نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو او د ملګرو ملتونو لخوا یو وار بیا تاوتریخوالی د کمیدو د غوښتنې په اړه یو لیکنه خپره کړې د لیکنې په یو برخه کې راغلي د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو دغه غوښتنه په داسې حال کې ده چې د واشنګټن د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره یو بله دوره خبرې پیل کړې څو پر دې ډلې فشار راوړي چې په کابل کې له نوي پخلا شوي مشرتابه سره خبرې پیل کړي او په تاوتریخوالي کې سمدستي کمی عملي کړي د ورځپاڼې په باور خلیلزاد چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري کې د شوي تړون لاسلیکونکی دی هڅه کوي چې دا تړون وژغوري او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې پیل کړي ورځپاڼه په کابل کې د غنی او عبدالله ترمنځ د واک د شراکت هوکړې ته په اشاره وایي له دې هوکړې وروسته دا تمې زیاتې شوې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د لاسلیک شوي تړون بل پړاو به چې پکې د افغان مشرانو او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پیل شامل دی پیل شي ورځپاڼه وایي طالبانو ویلي چې دایمي اوربند به د بین الافغاني خبرو اترو د اجنډا برخه وي خو پرله پسې د خپلو زندانیانو په خوشي کولو کې پر ځنډ انتقادونه کړي چې باید تر خبرو مخکې خوشي شي نیویورک ټایمز د دې لیکنې په پای کې زیاتوي داسې بریښي چې په افغانستان کې د داعش د ډلې لخوا د وحشیانه بریدونو زیاتېدو د امریکا هغه هڅو ته چټکتیا ورکړي چې غواړي طالبان د دې ډلې پر ضد یو تنظیم شوی جنګ ته راولي ازادي رادیو ته غوښتل چې دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونې کو ورزو غزنی ته د غزنی ښار او د ولایت د ځینو ولسوالیو ډیری دوکانداران له دولت د دوکانونو او مارکیټونو له مالکانو غواړي چې مالیه د برېښنا بلونه او د دوکانونو کرایې تر هغه وخته وروبخي چې کرونا ویروس نوي ختم شوی دوی وایي دوکانونه او نور کاروباري مرکزونه د کرونا ویروس د مخنیوي له امله تړل شوي او شاوخوا ټول کال مالی زیانونه لیدلي خو د غزنی چارواکي دغه کار د محلي ادارې تر صلاحیت لوړ بولي حبیب الرحمن تاثیر او نور جزئیات
د غزنی ښار په بازازي سیمه کې د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه ده، خو دوکانونه ټول تړلې دي. د دغه تړلو دوکانونو مخې ته خال دوکانداران هم ناست دي. بڼې یې ژېړې، له څېرو مایوس او پریشانه ښکاري. دوی وایي په ژمي کې مو د یخنیو له امله څلور میاشتې دوکانونه بند وو، چې کله پسرلی سو بیا کورونا وایروس پیدا سو، چې اوس مو د قرنطین له امله دوکانونه تړلي دي. دوی له دولت د دوکانونو او مارکیټونو له مالکانو غواړي چې مالیه د برېښنا بیلونه او د دوکانونو کرایې تر هغه وخته ور وبخشي چې کورونا وایروس نه وي ختم سوی.
نوم یې ابوخان ده. غوښتنه خو دې موږ دا ده چې دا خو جهاني مشکل ده کنه، خو زه دا وایم چې دلته په دوکاندارانو یا په دې نورو خلکو سي مشکل ده. د موږ په مشکلاتو نه تر اوسه حکومت ځان خبر کړی ده او نه د موږ کلنترانو ځان خبر کړی ده. په موږ پسې مالیې روانې دي، کرایې راپسې روانې دي، موږ دوکانونه بند دي. ته باور وکړه چې موږ دوکانداران دونه یو څه نه لرو چې د کور مصرف پره کړو. موږ ته یا کرایې رامعاف کړه یا مالیات رامعاف کړه.
دا یوازې ابو خان نه دی چې دغه غوښتنه کوي، بلکې د غزنی ښار او د ولایت ته ځینو ولسوالیو ډیری دوکانداران وایي دوکانونه او نور کاروباري مرکزونه یې د کورونا وایروس د مخنیوي له امله تړل سوي دي. شاوخوا ټول کال یې مالي زیانونه لیدلي دي. څلوېښت کلن سمی اولا د بند دوکان مخې ته ناست دی. دی هم د دوکانونو او مارکیټونو له مالکانو د کرایو د بخښنې غوښتنه کوي.
د مارکیټولانه مثال دغه غوښتنه ده چې دغه دوکانو والا ته باید دغه کری او تمام کړي، هغه تر یو وخته پورې چې مثال تر څو چې بازار بند وي، تر څو چې مرض ورک شوی نه وي، ځکه خلک مجبور دي، خلک زار مشکل لري.
خو د غزنی چارواکي دغه کار د محلي ادارې تر صلاحیت لوړ ګڼي. د غزنی والي وحید الله کلیمزای وایي دا د جمهوري ریاست او یا هم د دوکانونو او مارکیټونو د مالکانو صلاحیت دی.
دغه موضوعاتو ته استعمالو مده چې د محلي ادارې د صلاحیت نه لوړ دي. دا به په ملي کچه د افغانستان په کچه به د افغانستان مرکزي حکومت چې په راس کې اجلاس نه ولسمشر دی، دا به تصمیم نیسي. هر هغه تصمیم چې ونیول شو هغه به انشاءالله قابل د تطبیق.
په غزنی کې د دوکانونو او مارکیټونو د ټولنې رئیس حاجي زیندین بزاز بیا وایي دلته د جایدادونو او مارکیټونو مالکانو هم زیان لیدلی دی. دی وایي نسي کولی چې دغه خلکو ته کرایې ور معاف کړي.
ځکه نظر په مالکانو باندې که دولت اوس یوه روپۍ مالیه ورته معاف کړي، نو مالک به پیسې پرېږدي. که دولت مالیه څو پیسه د پورته کړي، نو مالک سره به ولې ظلم کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د څه باندې یوې میاشتې څخه د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو د ښارونو په رنګه د غزنی ښار هم د کورونا وایروس له امله بند دی او خلک یې له اقتصادي ستونزو کړیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو بلوچستان ته هلته په جلا پیښو کې د پاکستان و سرتیری وژل شوي. دا خبره د پاکستان پوځ پرون وکړه. یو بل سرتیری د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوی. ملالۍ بشیر او په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي خبری څانګې د راپور جزئیات.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شپږ پاکستانی سرتیري هغه مهال وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي چې موټر یې د غزمې پر مهال په بولان سیمه کې د سړک غاړې ته پر ایښودل سوي ماین برابر سو. دا خبره د بولان د کمشنر مرستیال مراد کاسی رسنیو ته وکړه. دا پیښه د بلوچستان د کوټې ښار په 80 کیلومتر کې د مې په 18 نیټه ناوخته رامنځته سوه. د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم ډلې یو ویاند مرید بلوچ د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې سیمه کې د تیلو او ګازو د تاسیساتو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي پوځیان په نښه سوي دي. یو بل سرتیری وروسته د بلوچستان د کیچ ولسوالۍ په منځ سیمه کې له جنګیالیو سره د نښتې په نتیجه کې ووژل سو. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې د دې پیښې خبر ورکړی دی. په یوه بله پیښه کې د پولیسو په وینا په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ته د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې یو سرتیری وژل سوی او درې نور ټپیان سول. په تیرو څو میاشتو کې په بلوچستان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حملې زیاتې سوي دي. دا سیمه له افغانستان او ایران سره پوله لري. د مې په شپږمه نیټه شپږ نور پاکستاني سرتیري د سړک غاړې ته د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې ووژل سول. د پاکستان پوځ د مې په اوومه نیټه د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. پاکستان د 2014 په جون میاشت کې پراخ نظامي عملیات پیل کړل او تر دغو عملیاتو وروسته د پاکستان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې دا سیمه د جنګیالیو له حضوره پاکه سوې ده. پاکستان په بلوچستان کې له بلوچ جلا غوښتونکو سره لاس او ګریوان دی او له بلې خوا په وزیرستان سیمه کې تاوتریخوالی زیات سوی دی. په دې تاوتریخوالي کې طالب جګړه ماران هم شامل دي. ویل کېږي چې جلا غوښتونکو د چین د سړکونو د ښې شبکې په غبرګون کې تاوتریخوالی زیات کړی چې د چین شینجن سیمه له عرب سمندرګي سره وصل کوي. بلوچستان د پاکستان تر ټولو ناامنه ایالت ګڼل کېږي. د 6 میلیارد ډالرو په لګښت د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د وړاندیز طرحه په دې معنا ده چې چین له لنډې لارې منځني ختیځ اروپا او افریقا ته لاسرسی مومي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نزا کمیستا
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
اسمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایز او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د دروشتو طالب جنگلې د وژل کېدو خبر ورکوي. دغه وزارت ویان مرستيال فواد مان پرون مخستان ازادي راډیو ته ویل دا جګړه ماران پرون د کندوز په چاردره کې په هوایي حمله کې وژل شوی. طالبان بیا د خپل ملګرو د وژل کېدو خبر ردوي. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د مرکز شاریکار اړوند په خلازای کلی کې بیګا پریویدینی مدرسې باندې وسلوالو برید کړی چې په نتیجه کې 10 ملکان وژل شوی او 14 ټپیان دي. چا د دې پیښې مسولیت نه دی منلی خو څېړنې روانې دي. په خوست کې هم بیګا وسلوال بریدګرو په لمونځکوونکو ډزې کړي چې په نتیجه کې 3 ملکان وژل شوی او یو بل ټپي دی. د هرات ولایت تر 200 زیات ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو اعتراض کړی. دوی وایي سره لدی چې د کرونا وایروس د ناروغانو د درملنې پر مهال له خطر سره مخ دي خو درې میاشتې کېږي چې معاش یې نه دی ورکړل شوی. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد حکومت ته امر کړی چې یو شمېر پاتې محدودیتونه چې د کرونا وایروس په خاطر وو هغه لیرې کړي. اوس هم روغتیا په بکنی سره اوس هم د ازادي رادیو د دغه خبری پروگرام وروسته برخه یعنی د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه.
نوم دما وزیر دی چاردی دی کابل دما دین بیادر او نغمه نورک د ولاو بلا وچ کلک زره نفسي خوږي.
کاکا تا ویلی چې ملګری دی ورک دکره څومره وخت کیږي درنه ورک سوی
پکات مانا دی نجیب وخت کی ورک د ما سه منصب د سړی بیا کنه مانا ورک سو دما او دی د ډیر کلک مینا او محبت او دینی ورور میو.
وسته چرته وسیږي
ز په چاردی کې
چاردی
کله کازی چاردی کې
اوس د ملګری دی کې چیرې تاغه غوري بیا او ته چاردی ته درسي
زب شي زما سي د دنیا پاغه سر کې زب شي زم
یا دیګي دی ډیر
ډیر میا دیګي والله بلا زلمې و خورې په سوچ کله خوږي عمر نه میږي عمر
پهغه باندې ممدوم رګرانی
شاید چې په ګرانو د دوه دانی هغه درلو د خدمتګاران دا دواړه بدن نه تاوي د مانه بتاوي د عسکري کې سي دی او کنه سمو سوي کې بس نیمه خدمت به کاو.
کاکا ایتو په نظر په ملګری کې کوم خبرې سره په نظر کې ونیسي چې همدې بیا دوستان سره خوږی لکه تاسو دواړه چي
یو د کور مسلې سي دوستي وکي یو د انډیوالۍ د صداقت کاری د صداقت وروري انډیوالۍ به مقصد نو هغه خي
په دوستۍ کې باید هدف نه اينو
چل فریب نه
بیا و دوستي تر اخره پاتې سي
بس هغه سي به خوږی دوستي نو
ام دا اوس کاکا څو ملګری به ولري
زه سمینی دی انډیوالۍ د زلمیتوب یو سل کس انډیوالان ټوکی او پټاکم سکولی
سل نفره
او یو سل
بیا یو دی بل کورو ته ورځي سره ویني
ولی نو ټلیفونونه کو ورزو کی نو پاتی گو منډه او ترډیو هغه سابق کم سي جوار راش کول غنیم راش کول پردي په خولم هغه کارونه مونږ سره یا د اوس هغه جی کم جوار راوش کول هغه جی کم پیاز راوش کول هغه جی کم غنی راوش کول
دینور خلکو
د نورو خلکو
به
څه اخیستلې بس خو یا شپې به څه اخیستي ډېر به څه اخیست داسې منډې را کړې چې اندازې نه ایسته
ډېره مننه خیر اوسې کاکا
خیر اوسې.
ساعت 7:30